دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن د طالبانو لخوا د واک په انحصار نیوکه کړې ویلې دي. د افغانستان تیر حکومت همدی انحصار ونړاو. نوموړي د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولای عبدالکبیر سره کتنه کړې. په دې لیدنه کې چې د اروپای ټولنې شازده فیری رافایلا یودی چې هم پکې ګډون کړي او تامس نیکلسن ویلي طالبان د حکومت څخه بهر د چیړونکو او با تجربه افغانانو سره هم سلام مشورې وکړي. تامس نیکلسن هم دا ډول د نجونو پر زده کړو د ټینګار ترڅنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیشتلو غوښتنه هم کړي. د جرمني لومړي وزیر افغانستان او ایران کې له ښځو سره تاوتریخوالی غندلې. د افغانستان او ایران د ښځو او نجونو وضعیت دا وروستۍ ورځې د نړۍ د مشرانو د ویناو مهمې برخې جوړوي. د جرمني لومړي وزیر اولاف شولز په یو پیغام کې ویلي چې افغان او ایراني ښځې له ډیرو سختیو سره مخ دي. نوموړي ویلي په ایران او افغانستان کې له هغو ښځو سره چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي سخت چلند ورسره کیږي. ټول هغه چې د ازادۍ او عدالت لپاره ودرېږي حتی خپل ژوند په خطر کې اچوي دا د نه بخلو وړ ده. د زیاته کړې جرمني په ښکاره ډول د هغو کسانو سره ولاړ دی چې د خلکو او د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي. د کراچۍ له مرکزي زندان څخه 130 افغانان خوشي شوي. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری ویلي چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د افغانان به د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شي. تیره اونۍ هم 130 افغانان د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي او بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په کراچۍ کې د بندي افغانانو د یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ د معلوماتو له مخې لا هم 600 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د راپورونو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه 400 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي. نن په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د راپورونو له مخې د ایران دا سوداګریز مرکز د کابل د دویم پروان سیمه کې په یوې یولس پوړیزه ودانۍ کې جوړ شوی. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قنازاده رسنیو ته ویلي چې ورد مخه تر څلوېختو ایراني شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې. تمه ده په دې مرکز کې د ایراني توکو لسګونه مغازي او شرکتونه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت له ایران او روسیې سره د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره چمتووالی ښودلې. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاکستان کې پولیس د دغه هیواد د پخوانی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګونمشر عمران خان د نیولو هڅه کوي خو په وینا یې لا نه دی بریالی شوی. د اسلام آباد پولیسو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي د اسلام آباد د پولیسو یو ډله د عمران خان د نیولو لپاره سیمې ته رسیدلې خو عمران خان هلته نشته. د پولیسو د ویان په وینا د محکمې له پریکړې سره سم د عمران خان د نیولو لپاره د اسلام آباد د پولیسو یو ډله لاهور کې په عملیاتو بوخته ده. ترکیه له اوکراین د غلو د صادراتو د تړون د نیو کولو هڅه کوي. د اوکراین له څو بندرونو د غلو د صادراتو تړون تیر کال د مرګورو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ وشو. دا تړون د مارچ تر 13 د اعتبار وړلې خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په انقره کې ویلي چې هڅه کوي د تړون موده وغځوي. روسیه اوس د تورې بهیرې د غلو د صادراتو د تړون لپاره دا شرط ایښی چې د روسیې غلجات هم په پام کې ونیول شي. بریتانیا په کوچنیو کښتیو کې دغه هیواد ته د ورغلیو پناه غوښتنې پای ته رسوي. د بریتانیې لومړي وزیر ریشارد سوناک ویلي د یو نوي قانون له مخې چې راتلونکې اونۍ به اعلان شي هر څوک چې بریتانیې ته په کوچنیو کښتیو کې رسیږي هلته به یې د پناه غوښتنې مخه نیول کیږي او رواندا ته به استول کیږي. د بریتانیې د کابینې وزیران وایي باید هر هغه څوک چې بریتانیې ته ورځي د دوی په وینا په منطقي عملي ډول له دغه لارې به بیرته واستول شي. لومړي وزیر وویل د کښتیو درول یې له 15 لومړیتوبونو څخه یو دی. ایران کې نن هم د نجونو پر لسګونو ښوونځیو د ګازو د کارونې بریدونه شوي. په تیرو ورځو کې سلګونه نجونې د دغه ګازي بریدونو له امله په بد وضعیت کې روغتونونو ته وړل شوي او لږ تر لږه یوې نجلۍ پرون سا ورکړي. نن د تهران، مشهد، زنجان، اصفهان، فولادشهر، ابهر، تبریز، گیلان غرب، خلخال او اهواز د خارونو په خزینه خونځو یو بریدونه شوی. پرون په تهران کې د مسموم شو انجونو زده کوونکو ګڼو میندو پلارونو د حکومت ضد مظاهره وکړه او په خپلو شعارونو کې د ایران د حکومت او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر وړاندې محدودیتونه وغندل. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غکشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال سره په کتنه کې هغه د واک د انحصار دا واقعي بو خبرداري ورکړې ویلې دي چې هم دا انحصار د پخواني رژیم د ړنګېدو سبب شوی وو. د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه کولای شي طالبان یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته وهڅوي. اکرام شنواری رپورٹ را لے گلے.
افغانستان د پاره د اروپي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبان حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د شنبې په ورځ په کتنه کې د نجونو او هلکانو پر مخ د تعلیمي ادارو د دروازو په خلاصولو د ټینګار ترڅنګ هغه ته مشوره ورکړې چې تجربه لرونکو او متخصصو افغانانو مشورو ته غوږ ونیسي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت په ویلامه کې د ښاغلي نیکلسن له قوله ویلي چې د اروپي ټولنې دغه لوړپوړي ډیپلومات مولوی عبدالکبیر ته ویلي چې د طالبانو له حکومت څخه بهر د متخصص او با تجربه افغانانو سلام مشورې دي هم ووري ځکه چې د افغانستان تیر حکومت هم همدي انحصار ونرو. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال خغلی د کلسن ته ویلي چې د افغانانو د دین او فرهنګ په چوکاټ کې د بشري حقوقو درناوی کیږي او په خبره اسلامي امارات ټول شمول حکومت ته ژمن دي. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان وایي چې طالبان حکومت روسه د دغه حکومت څخه بهر د افغانانو مشورو ته غوږ نه دی نیولې. دا کارپوهان دا ګڼي چې یوازې نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه کولای شي چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړولو ته وهڅوي. په جرمني کې د باختر د انسټیټیوټ غړی سخی بیرامالی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې طالبان په خپل حکومت کې پریکړې د یو لړ سلسله مراتبو پام کې نیولو سره کوي او روسي پریکړه د طالبانو د مشرتابه لخوا کیږي. د نړیوالو اړیکو دا کار پوهوي چې فکر نه کوي چې د طالبانو چارواکي به د اروپي ټولنې ځانګړي استازي مشورو ته غوږ کیږي.
فقط فشارهای بیرونی جامعه جهانی میتونه که از با استفاده از ابزار بسیار متفاوت که در دست داره که یک از و کم کردن کمک های اقتصادی میتونه باشه و یا دامات یک دیگه طالبان نتونن به بیرون حتی با کشورهای همسایه سفر بکنن.
در نړیوال چار یو بل کارپو سنگیر امیرزاده په دې باور دی چې طالبان باید د رامته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي، یو داسې حکومت چې افغانان ته د منلو وړ وي جوړ کړي.
د جګړې د نه اجنډا یا نه ملاتړ کیدای شي همیشه نه وي. متاسفانه سموږ داسې هیواد کې ژوند کوو چې دغه د جګړې پوتنشل ډیر لري او احتمال دا دی خدای ناخواسته داسې ونشي چې بعضې هیوادونه نږدې او لرې د خپل د اهدافو لپاره کېدای سي افغانان سره بیا وجنګي. نو باید موږ خپله باید هوښیار شو، دغه فرصت نه باید ګټه پورته کړو چې داسې یو اداره باید رامنځته کړو چې هم دنیا ته د منلو وړ وي، هم ټول افغانان ته د منلو وړ وي، او باید داسې یو اداره سي هغه د خلکو په اراده باید جوړ شي.
د خزو د حکومت یو فعاله مولوده توانا وایي چې دلته 216 دی، یو عدد چې طالبان هغه چې بهر ته تللی د پراریانو په نوم یادي او د هغه خبره ته غوږ نیږي، او بل څه زاد ده چې زری تجربه لرونکي افغانان د یو لړ اندېښنو له امله طالبان ته د نږدې کېدو څخه ډډه کوي. د خزو د حکومت دغه فعاله وایي چې نړیوال ټولنه او په سر کې امریکا متحده ایالات او ملګري ملتونه کولای شي چې یو ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي. مېرمن توانا وایي دا کار د افغانانو په وس پوره نه دی.
جزی که کشورهایی که در صلح جنگ افغانستان تا سالیان سال اونا شریک بودن، کار کردن و دخیل بودن در تمام قضایا و سیاست های افغانستان، اونا ای توانایی رم دارن و این فرصت هم میتونن ایجاد بکنن.
در طالبان و دو حکمت چارواکو پا پرلپسی دول ویدی چی حکمت یو طول شمول حکمت او پا حکمت که در طول قومون اصازی برخه لری، اولا هم دوی هست که چی حکمت که در قومون اصازی توب لازیه چی. طالبانو در 2008 میلادی کل داگز پا میاش که پا افغانستان که بیا وقت تلاسه کره. خود روسه طالبان حکومت هیڅ کوم یوال لخوا پر رسمیت نه پیژندل شوی. نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ترڅنګ بشري حقوقو په ځانګړي ډول ښځو او قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی او د القاعده شبکې په ګډون د تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرېکړې کېدو پورې تړلې ده.
د
ښځو نړیواله
ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ، د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه، د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په حقله
ځانګړي مرکه د خزو پنړېواله ورځ د مارچ په اتمه پر اډیو تلویزیون سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مهیروي.
په ایتالیا کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو خپلوان د انسانانو قاچاقړونکو د کډوالو د مړو کېدو مسول غني. په دې کښتۍ کې چې تیرونې ډوبه شو د افغانانو په شمول د سومالیا او پاکستان اتباس فارو په موږ لري رپورټر.
د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د یو شمېر قربانیانو خپلوان وای چې دوی سیمې ته د خپلو خپلوانو د هر کلي لپاره روانو. خوشی بل نه وتی چې خوشحالي په چغو ویر بدله شو.
د ترلور میله څلور بجو لګولان دی راته زنګ وهلو راته وویل چې ساحل ته چیرمه د رڼا ګوره. خو په شلکم یولس بجو بیا راته زنګ وهلو او راته په چیغو چیغو وویل چې محمد کومک را سره وکړه. دی ویل چې نه پوهیږي چې څه وکړي.
لروانی دو وړاندې دغه کښته یو پکې د ناشتو کډوالو ویډیوګانې چې امریکا غږ تر لاسه کړي کې د ډوبو شویو کډوالو په سترګو کې ناامیدي او هیجان لورای ښکاري. په کښته کې د ډوبو شویو کډوالو خپلوانو قاچاقبران د کډوالو پر وړاندې په بیغوري او د هغوی په وژنه تورن کړي.
زه فکر کوم دا کوم اتفاق نه و. زما له نظره قاچاقبران د پیښې مسؤل دي. دوی په دیرش متره کښتۍ کې له ظرفیت څخه زیات کسان 200 نفر سپاره کړي وو. دوی د خلکو د ژوند سره لوبې کوي. دا عادي خبره نه ده، هیڅ د باور وړ نه ده.
یو بل افغان چې ډوبه شوې کښتۍ کې خپل نږدې دوستان له لاسه ورکړي هم د پړې ګوته قاچاقبرانو ته نیسي.
ته دوی سره دا دوکه کېږي ځکه د دې بیړۍ اکثریت مسافرینو ته دغسې ویل کېدل مخکې له دې نه چې دا کښتۍ بار شي بارګیري وشي. موږ له ځینو مسافرینو سره په تماس کې وو چې بدبختانه اوس هغوی مسافرین نشته. دوی ته ویل کېدل چې وی آی پی کښتۍ ده، په دې کې به ټول اتیا الی تر نوي پورې کسان کینول کېږي او سایز یې چاته تر 15 مترونو پورې خود او چاته تر 15 پورې خود او چاته ان تر اویا مترونو پورې ویلي وو چې دا کښتۍ دومره لویواله لري. خو کله چې دوی کښتۍ ته رسیږي وروسته دا ثابتېږي چې د دې کښتۍ هغه جوړتم تقریبا شپږ ویشت متره اوږدوالی او 15 متره سور او په دې کې 250 کسان اچول شوي وو چې ځینې یې په لاندې طبقه کې او ځینې یې هم په بره.
په ایټالیا کې د افغانستان سفارت وایي د دغه هیواد په جنوبي ساحل کې د کډوالو په کښتۍ کې د مړو شوو کسانو د هویت تثبیتولو بهیر روان دی او په خبره یې تر دا مهاله 2 افغانان پیژندل شوي دي. د سفارت اعلامیه کې په کښتۍ کې د ټولو ډوبو شویو افغانانو شمیر نه دی خول شوی. په ډوبه شوې کښتۍ کې د پاکستان د هاکی د لوبډلې په خوانی هزاره توکمه لوبغاړی شاهد رضا هم مړ شوی.
3 کاله کا بیټا تو و صرف خپل بیټه کې.
زما خور 3 کوچنی چې ناروغه دی لري. زما د خور پرته لدی چې د خپل دی کوچنی زوی تداوی وکړي بل کومه مخه نه درلودله. د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ډاکټرانو مونږ جواب کړو. دوی وایي دغه کوچنی تداوی هلته نه کیږي.
د غیر قانوني کډوالو یاد کښتۍ چې د راپورونو لمخې له ترکیې څخه حرکت کړو شاوخوا 200 کسان پکې سپارو چې د تیرې یک شنبه په سهار د توپان له کبله د ایټالیا په اوګو کې ډوبه شو. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په هکله ځانګړې مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړې خپرونه مه هیروئ.
ایران په کابل کې د ایرانی توکو د تولیداتو یو ستر سوداګریز مرکز او یو دایمي نندارتون پرانست. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي د دې مرکز د پرانستلو هوکړه یو کال وړاندې د یو ایرانی شرکت او د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. ټاکل شوی د افغانستان د تولیدو دوه نندارتونونه به په ایران کې هم زر پرانستل شي. اکرام شنواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې د یک شبې په ورځ کابل کې د ایراني توکو د تولیداتو یو ستر دایمي مرکز او نندارتون په غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ ځینو ایراني چارواکو او د دواړو هیوادو یو شمېر سوداګرو پکې برخه لرله پرانیستل شو. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وینا خونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې د دغه نندارتون د پرانیستلو صنعت نږدې یو کال دمخه د افغانستان د کلونو صنایعو د خونی او د یو ایراني شرکت د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. ښاغلي جواد وویل چې دغه نندارتون د پرانیستلو په برخه $1 میلیون په ارزښت پانګونه شوې او په ایران کې تولید شوی توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
امروز اولین اقدام به افتتاح نمایشگاه هست و در حدود $1 میلیون سرمایه‌گذاری صورت گرفته و این نمایشگاه برمیگردد به داد و ستد تجارتی بین دو کشور با دو جانبه هست و افغانستان هم قرار است نمایشگاه اول خود را در مشهد و دومی را در تهران برگزار کند.
در صورت او سوداگری وزارت معلومات و نمخی ایران با پدق نندارتون که اغا توکی نندارهی تولانی که چه دلد پا افغانستان که نتولیدیگی او تردیر ماشینالا چه در بریخنا و کرهنی پسی کلونو که کارولکیگی او هم نو سوداگری توکی با نندارهی تولانی که خود دقی حکل نمخی افغان سوداگر کولشی خپل طول تولیدات در مشهد و تهران پر نندارتونو که نندارهی تکیگ دی. پولیستوی میشو که در افغانستان و ایران ترمن در سوداگری کچکی در پاور زیادوالی راغلی. افغانستان در سوداگری پانگونی در خونی در مزیره پلاوی غلی خانجان نل کوزیه وی چې اوس مال د دوړو هیوادو ترمن د راکړې ورکړې کچه $2 میلیارډ ته لوړه شوې ده. خاغلی نل کوزی امریکا غږ سره په مرکه کې د افغانستان او ایران ترمن د سوداګرۍ د پراخېدو د نورو ایالتونو تر څنګ د ایران لخوا افغان سوداګرو ته د سهولتونو برابرېدل وښودل او ویل چې ایران سره په سرحد کې ستونزې کمې دي.
ایران به $2 میلیارډ ته رسیږي هغه زیتیږي زیاته او هغوی لازم سهولتونه هم په ترانزیت کې په بندر عباس چا بهار کې برابر کړي دي او هم تجارت ورسره آزاد دی او په محلي پیسو باندې کله کله تجارت کیږي نو انتقال د پیسو آسان دی.
ایران د افغانستان په څیر د نړیوال اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او هڅه کوي چې افغانستان سره د سوداګرۍ له لارې خپل هیواد ته بهرني اسات نه باسي. افغانستان له ایران څخه تیل واردوي او هم افغان سوداګر د چابهار او بندر عباس بندرونو څخه بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول هند څخه افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره کار اخلي.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په هکله ځانګړې مرکې د ښځو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو تلویزیون سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړې خپرونه مه هیروئ.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو فعالانو د خزو د لړیوالې ورځې د ماشاته می پویار د افغانستان د خزو په ملاتړ د برلین د برسلز پورې لاریون بل کړي. د لاریون سوت نه ګډونوالې د لاریون په هدف امریکا غک سره غږیدلې. تاسو ته دغه رپورت راوړو.
د دغه لاریون یوې تنظیمونکې عاطفې منصوري د لاریون د هدف په اړه امریکا غږ ته وویل
امروز ما کې دا جمع شدیم به خاطر از اینکه صدای زنان مظلوم داخل افغانستان باشیم و امروز هدف اصلی و شعار اصلی ما این است که نه به آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سره له دې چې تر اوسه د افغان ښځو په وینا د دوی غوښتنې نه طالبانو منلي او نه هم نړۍ پرې جدي غور کړی، خو بیا هم یو وار د هغه خزو په استازیتوب غږونه وچتی چې د نننه په افغانستان کې د څلورو دیوالونو تر شا ایثار او د طالبانو له لوري د ډیرو سختو محدودیتونو سره مخ دي.
دلیل موږ سره راټول سوي یو تر څو د افغان خزو لپاره د هغه خزو لپاره چې د نننه په افغانستان کې ژوند لري یو ژوند او د څنګه نړیوال تا د پیاټ کوچ په نړۍ کې یو هیواد ستاسو چې حتی انجونې د تعلیم حق نه لري ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وزای قوانین ورکړي دا ټول هغه حقوق ورڅخه اخیستل شوی او افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی. اما نړۍ یوازې اعلامیه صادروي چې دغه اعلامیه د افغان ښځو سره هیڅ کومک نه کوي.
د غونډې بل ګډونوال عباس ویل که د افغان ښځو لپاره هر ساحه د ژوند ناامن شي نو نارینه هم په امن کې نشي پاتې کېدی.
و بدونیم که اولین و بزرگترین هدف طالبانیسم زنان و دختران ماست. وقتی زن و دختر ما رو زدن و لت و کوب کردن و تو خونه نگه داشتن و توی بیرون براش امنیت رو از بین بردن، منی که اسمم مرده، من هم امنیت نخواهم داشت.
د غونډې بله ګډونواله او لاریون کوونکې فرشته وی موږ دلته راغلی یو چې د افغانستان د ښځو لپاره د عدالت غوښتنه وکړو او د نړیوالو په هغه سیاست انتقاد وکړو چې د افغانستان د ښځو او د طالبانو په اړه غوړه کړې.
امروز اینجا هستیم تا دادخواهی بکنیم و همینطور اعتراض بکنیم به سیاست های جامعه جهانی با طالبان و مشاهد جامعه جهانی با طالبان و سکوتشان در مقابل آنچه که بر زنان افغانستان جاری هست.
دالاریون چه د مارچ د میاشت په 15 په برلین کې د جرمنی د پارلمان لمخه پیل شوه د مارچ تر اتمه به دوام وکړي. تاکل شوی همدالاریون کون کې بعد د مارچ په اتمه په بروسلز کې د اروپا د پارلمان مخه ته اعتراضي غونډه ولري ترڅو د افغان خزل لپاره د جنسيتي تبعیض پرته د حق غوښتنې غږ اوچت کړي.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزې ته کتنه د مبارز او افغان او میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکه د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه پراجو تلویزیون سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مهیروي.
یو زیات شمیر شرکتونه اوس له مصنوعي زیرکتیا نه د انسانانو د غږ د ځایناستې په توګه کار اخلي. د واشنگتن د ایالت سیاتل په ښار کې یو شرکت د شرکتونو او نورو ادارو لپاره د اعلاناتو بازار موندنې د نوې روزنې په خاطر مصنوعي غږونه جوړوي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
She has a narration style, a promo style and a conversational style.
دل وستلو سبک اشتهاری سبک او د محاوري سبک لري. زه دلته له پیست کولو وروسته یو کلیک سره دغه غږ جوړوم.
دا مصنوعي غږ دی چې د انسان د غږ او ټکنالوژي په مرسته جوړ شوی دی.
موږ د اطلاعاتو یوې کوچنۍ ټولګې ته د کیفیت، وقفې، لوړوالي او ټیټوالي، تاکید او د غږ په نورو سبکونو روزنه ورکو چې وکولای شي اصلی ژغتورته یو ژغ جوړ کړو.
مات هاکینګ د سیاتل میشتي شرکت ویلسټ اجرایی مسؤل دی. دغه شرکت په کمپیوټر باندې د جوړ شوی غږونو د کیفیت په کولو کار کوي. نور شرکتونه بیا له دغه غږونو څخه د اشتهاراتو بازار موندنې او د کارکونکو د روزلو لپاره ګټه اخلي. یو انسان د ویلسټ لابس په شرکت کې خپل غږ ثبتوي. له دغه ثبت شوی غږ څخه د مصنوعي ځیرکتیا په کارونې سره دغه شرکت سافټویر تورخی چې د غږ ثبتونکو څومره وقفه نیسي، کله ساخلی او په کوم ټکو ټینګار کوي. مشتری له دغه غږونو څخه یو خوخوي او یو متن ورکوي چې ویل ولي.
It's great to finally meet you. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning.
د ویلسټ سافټویر د جنریټیو ای آی یا تولیدي مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ د هغه تمایل برخه ده چې مصنوعي ځیرکتیا او د ماشین زده کړې له پروسس څخه په ګټه اخیستو نوې محتویات، لغتونه، غږونه او تصویرونه جوړوي. د مصنوعي ځیرکتیا کارونه ځینې وختونه اخلاقي اندېښنې زیږوي. د ویلسټ شرکت د خپلو مصنوعي غږونو د کارونې د څرنګوالي لپاره لارښوونې جوړې کړې دي.
دوی خپل غږ د فحش ویلو او هر هغه څه لپاره چې کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کوي او غیر قانوني وي نشي کارولی.
اوس چې مصنوعي ځیرکتیا هرې برخې ته لاره موندلې ده، نوښتګر او مسلکي کسان د پوښتنه کوي چې په دوی باندې به څومره اغیزه ولري.
تر هغه وخت چې په مرکزیت کې انسان وي او موږ د انسان له غږ څخه په ګټې اخیستو کمپیوټري غږونه جوړوو، یو څه د راحت احساس کوو.
بلاندې ښنه د دندو له لاسه ورکول دي، خو یو شمیر څېړونکي وایي د مصنوعي ځیرکتیا کارونه ښایي خلاقیت رامنځته کړي او د کارونو بهیر ښه کړي.
زه فکر نه کوم چې دندې بلمنځ یوسی، بلکې د انسانانو او مصنوعي ځیرکتیا ترمنځ به یو ډول تعامل رامنځته کړي او د تولید بهیر به چټک کړي.
خای اوس لړیر وخت وی چې د پایلو په حق لایته وویل شي، خو دا ډول مصنوعي ځیرکتیا به د راتلونکي مهمه برخه وي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې. پتر دی روسا امریکا غاټ په پورژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خارا باوري او هررسيزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنوي ټاپو
902 کیلوهرتز خلو خبرونه تا دوام داره.
امیر روغتیا وزارت وایي د ګزرن د مخنیوي په هدف پلازمینه کابل کې ټولې هڅې په کار اچوي تر څو په دې ګڼ نفوسه ښار کې د پولیو د انتقال مخه ونیول شي. زموږ همکاري لیمیا مرخیل رپورټ را لېږلې.
پلازمینه کابل چې د اوسیدونکو لوی فیصدي روغتیایي خدمات او په خاص ډول د پولیو واکسین تدبیر ته لاسرسی لري، مګر بیا هم امیر روغتیا وزارت د دې ګڼ مشتي سیمې لپاره د ټولو حقوقو پلانونو تطبیق یادونه کوي تر څو د پولیو د پیښو مخنیوي ته لاره هواره کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان آشنا رادیو ته وویل چې ټول هغه لارې چارې به عملي کړي چې له مخې غواړي پلازمینه کابل د پولیو له پیښو خوندي وساتي. د امیر روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان مرخیل آشنا رادیو ته داسې وویل.
په کابل ولایت کې د پولیو د ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره سکل موږ د پولیو د واکسین کمپاینونه هم په لاره اچو. د دې تر څنګه هغه لارې چې کابل ته داخليږي او خلک پرې باندې راځي، دلته به زموږ سیارټیمونه موجود وي، وخت په وخت باندې چې کوم مسافر راځي د 15 کال څخه کم ماشومان غوي ته به هم واکسین تطبیق کوي. د دې تر څنګه په کابل کې کوم زموږ روغتیایي مراکز دي، هغه په اطراف کې دي، هم په مرکز کې نږدې دي، په دغه ټولو کې به د نورو واکسینونو تر څنګ ماشومان ته د پولیو واکسین هم تطبیق کیږي. زموږ هدف دا دی چې د ټولو هغه لارو څخه چې موږ وکولای شو د کابل ولایت د پولیو د ناروغۍ څخه محفوظ کړو، انشاءالله عملي کوو به.
ښاغلی امرخیل وایي د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه کې یاد وزارت له مالي او امنیتي پلوه کومه ستونزه نه لري، خو له والدینو غوښتنه کوي چې په هر ځل کمپاین کې خپل کوچني ماشومان واکسین کړي.
لله الحمد اوس کومه داسې ستونزه نشته چې د پولیو د واکسین د مخنیوي په برخه کې موجود وي. زموږ مالي ستونزه هم موجوده نه ده، الحمدلله امنیتي حالت هم ښه ده، کومه ستونزه نشته. البته د کورنۍ څخه مغوښتنه ده چې د کمپاینونو په وخت کې غفلت ونه کړي او د دوی ماشومان کوم چې د 15 کال څخه کم دي باید د پولیو واکسین ورته تطبیق کړي تر څو د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
کابل ښاریان هم د پلازمینې په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین د اغېزمن تطبیق لپاره به خلکو غږ کوي چې له دې بهیر سره مرسته وکړي. د کابل یو اوسیدونکی مصطفی آشنا رادیو ته داسې وایي.
د ګزرن واکسین لپاره خو اول پکار ده چې ټول خلک په کې ونډه واخلي، د دې لپاره چې واکسینونه عامه صحیح خدمات دي او هغه ځایونه چې کله ناکله پکې کې ماشومان محروم پاتې کیږي هلته باید ځایي مشران، علما او باسواد ځوانان لاس په کار شي او هیڅ کوچنی ماشوم له واکسین څخه محروم پاتې نشي.
د یادونې وړ ده چې مرکز کابل کې 99% خلک د پولیو واکسین ته لاسرسی لري او خپل ماشومان ته په هر ځل کمپاین کې 200 واکسین تطبیقوي. خلو نور هم جوار ولایتونو د خلکو زیات تاګ را تاګ لګړنی ګونې ډک پلازمینه کې د پولیو وایروس د انتقال ویره پیدا کړې ده. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نړۍ نامتو میرمنې او خزینه مشرانې خپل دندې پریدي تر څو نور چارې تعقیب کړي او په نور لومړیتوبونو باندې تمرکز وکړي. پاموګړې دې رپورټ ده.
د نړۍ ځینی خزینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وخوړل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یو برخه ده هم د چې پوشم چې کله زه لاړ شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لاره پرانیسم.
سترجن په ویار سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جیسنډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیر په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالی نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراتیک پتوګه خپل دنده پریښودا. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشر میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لویه استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه او لخوا رامنځته شوی او بیا کتنه ورته وشي.
په ان حال کې سیډنې ښایي چې د کار په ځایونو کې میرمنې خماش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندې بدلولو ته چمتو دي. او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي چې دغه رنګ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو ته